یکی شما هم حالا ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیوست. خوش آمدین ساروان سید.
سلامت ورسه ستاره ماشینه ایمی سیب قدرمانو آوریدون کتاست هم سلامون آوراندی کام ساعت 8 بجی دی. افغانستان غواړي چې پاکستان ته بیا یو پلاوی واستوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان غواړي چې یو وار بیا پاکستان ته یو پلاوی واستوي. په سوات کې په یوه انتحاري حمله کې د پاکستان 11 پوځیان ووژل شول او د روسیې یوه الوتکه په سوریه کې وغورځول شوه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ یوه پلاوی له افغان چارواکو سره وکتل. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د میوند 11 په نوم په پوځي عملیاتو کې زیات وسلوال وژل شوي دي. د ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول زاهل اتل پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل 4 وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. هغه په مارجه، سنگین او نادالي ولسوالیو کې هم د عملیاتو خبر ورکړ.
14 وسلوال مخالفین په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لمنځه تللي دي او په سنگین ولسوالۍ کې هم یو تن دشمن وژل شوی دی. او همدارنګه د دغو عملیاتو په مختلف ساحو کې سوي دي. 40 کړۍ بېلابېل ډول ماینونه هم کشف او لمنځه تللي دي.
د هلمند پوځي وضعیت په اړه وروسته په دغه ولایت کې له خپل خبریال سره خبرې کوو. په ننګرهار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به چې پرون شنبه پیل شوی د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې 2 میلیونه نیالګي کېښودل شي. د ننګرهار د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی پرون په جلال آباد کې وویل
د ننګرهار د کرنې ریاست تولید شوي نیالګي ټولو دولتي ادارات ته، عامه ځایونو ته، مساجدو ته، همدارنګه پارکونو دپاره په وړیا توګه ګرانو هیوادوالو ته ورکوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مسؤلانو پر خلکو ژغ وکړ چې د نیالګیو په پالنه کې همکاري وکوي. د کمپاین مسؤلان وایي 80% د میوه لرونکو ونو نیالګي ایښودل کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په سوات دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل حمله کوونکی د پوځیانو لوبغالي ته ورغلی و او ځان یې په داسې وخت کې چې پوځیانو والیبال کوو او یو شمېر ملکي خلک یې نندارې ته راغونډ شوي ول الوزولی دی. ویل کېږي چې په حمله کې یو منصبدار هم وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي حمله وحشیانه بللې او ویلي دي چې په خپل هیواد کې به د تروریزم وروستی څرک هم له منځه یوسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل د سوریې په خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. د ترکیې دولتي خبري آژانس انادولیا پرون شنبه راپور ورکړ چې اردوغان خپل فرانسوي ساري ته په تلیفون کې وویل چې ترکیې د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولې. ترکیې د جنوري په 6 د سوریې د کردانو د ولسي ساتنې قطعو یا وای پی جی پر ضد هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د روسیې دفاع وزارت پرون شنبه تایید کړه چې یوه پوځي الوتکه په سوریه کې لوېدلې او پیلوټ یې وژل شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د الوتکې پیلوټ مخکې تر دې چې الوتکه یې ولویشي له هغې ځان غورځولی، خو د هغو وسلوالو پر ضد د مقاومت په وخت کې وژل شوی چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په بیان کې ویل شوی چې ابتدایي نښې څرګندوي چې الوتکه په توغندي ویشتل شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو
حقونو د څارنې ادارې چې له لندنه فعالیت کوي ویلي چې د بشار اسد د رژیم مخالف وسلوالو په شمال ختیځ ولایت عدلب کې یوه سوخوی 15 الوتکه ویشتې ده. دا دوه ماشینه پوځي الوتکه د جګړې په ډګر کې د پوځي مرستو لپاره کارول کېږي چې یو پیلوټ لري. او د مسکو زرګونه اوسیدونکو پرون شنبه د حکومت له لوري په تنظیم شوي کنسرت او د مسکو زما په زړه کې دی په نوم لاریون کې ګډون وکړ. کرملین ته مخامخ د پرونی لاریون یو هدف دا و چې د ستالینګراد په جګړه کې د روسیې د بری 15 کالیزه ولمانځل شي. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د ستالینګراد په جنګ کې تر 1,000,000 زیات وګړي وژل شوي وو چې د جمعې په ورځې د 15 دین په مناسبت په مراسمو کې د روسیې ولسمشر ګډون کړی وو. په مسکو کې د پرونی لاریون بل هدف د هغو روسي ورزشکارانو هڅول وو چې د ژمني اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې به چې د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې کیږي ګډون کوي. زمو شخله آزادی رادیو اوری اته بجی او شپږ دقیقې شوې. دا سړی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان له لوري پر ورسپارل شویو اسنادو څېړنه کوي. ولسمشر غنی وایي وسلوال مخالفان د سولې پروسه تخریبوي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د عملیاتو له وروستي حاله مخبرو روسیې د اتمي وسلو په اړه د امریکا پر نوې پالیسۍ انتقاد کړی. د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. 19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه درل
دا زمنګ یو د لوی لاستراوند نو چې دوه کاله مخکې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونو لپاره ډیپلومونه چاپ کړل.
د اسری رادیو خبرونه په اف ام البته په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. او په نور افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.89 اوریدای شي. ټاکل شوی دی چې د فبروري په 19 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. دا خبره په هغه ګډه اعلامیه کې شوې چې پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د پلاوي تر کتنې وروسته خبره شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي تخمینی جنجوه پرون د یو جکپوري پلاوي په مشه کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره خبري وکړې. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان غړي به راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې سره وګوري. په هغه ګډ بیان کې چې په کابل کې د پرونی غونډې په پای کې خپور شو ویل شوی چې پریکړه شوی چې د فبروري په 19 د افغانستان له لوري یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ سي. په ګډ بیان کې راغلي چې لا هم ځینې مهم موارد شته چې دواړه خواوې باید د موافقې لپاره خبرې ورباندې وکړي، خو په بیان کې دا وضاحت نشته چې پر کومو ځانګړو مواردو موافقه شوي او کومې خبرې لا د اختلاف وړ پاتې دي. له بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي کابل ته ورغلي پاکستانی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړي وي. مستغنی بیګا په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې پاکستان لوری تیار دی چې د مسالې د سپیناوی لپاره له افغانستان سره ګډه څېړنه وکړي. هغه عمده مورد چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی ټینګار ورباندې کاوه د هغو پښتنو او غوښتنو په جواب کې توضیح و چې زموږ د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په لومړۍ نیټه له پاکستاني لوري سره مطرح کړی و. د پاکستاني پلاوی جواب دا و چې د ورته سپارل شوو موادو په اړه څېړنه پیل شوې. د ځینې مواردو په برخه کې پخوا هم کار شوی. هغه توضیحات یې راکړل. د هغو ګامونو په اړه چې پراتونکي کې به یې واخلي هم تشریح راکړل شوی چې د موثریت لپاره یې جزئیات څرګندول لازم نه ګڼم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په اوله پاکستان ته ولاړل او ویل چې په کابل کې د وروستیو حملو په اړه شواهد اسلام آباد ته وړاندې کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ رد کړ چې اسلام آباد د وضاحت ورکولو ژمنه کړي او صراحت یې ورکړ چې دا هم سمه نه ده چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر له هغو معلوماتو سره چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر اسلام آباد ته سپارلي ارتباط لري. د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان د ورسېدلو معلوماتو د صحت په اړه څېړنه کوي. خو احمد شکیب مستغنی پرون بیا وویل هغه وخت تېر دی چې پاکستان له هغو مواردو انکار وکړي چې د افغانستان حکومت ټینګار ورباندې لري او یوازې د افغانستان د دولت د بې اساسه ادعا په توګه یې تکذیب کړي. د پاکستان د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ په کابل کې وروستۍ حمله وغندلې او د افغانستان حکومت یې تورن کړ چې د داسې ناسم درک له مخې چې د هغوی په وینا د ځانګړو بهرنیو اړخونو له لوري رامنځته شوی غبرګون څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته وړاندیز کړی چې په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه په څېړنه کې به همکاري وکړي او کابل ته یې په دې اړه د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلي چې کابل ته یې همداراز وړاندیز کړی چې د تورونو لګولو د لوبې پر ځای په ګډه د وروستیو مرګونو حملو په اړه څېړنه وشي. محمد فیصل په یو بل ټویټ کې لیکلي چې کابل ته تللي لوړ رتبه پاکستاني پلاوي له افغانستانه غوښتنه کړې چې په خپل خاوره کې د پاکستان مخالفو تروریستانو پر ضد عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلی چې پلاوی یې د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې د افغانستان لورته د ګډ سرحد د شی ادارې لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي ایمل خټک د داسې خبرو او کتنو د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان او د افغانستان مېز کې چې کوم تاوتریخواله د پای کې دومره زیاتې ناستې وشوې چې د په خیال باندې ناستو ضرورت نشته. ضرورت دې هغه د اخلاص دی، ضرورت دا دی چې هغه د جدي اقداماتو دی. د دروغ جوړې لپاره د برابرۍ تعلقات پکار دي. د پاکستان کې تر څو پورې چې د افغانستان بچی د یو آزاد مستقل ریاست وجود نه منلې دا تعلقات په دې طریقه نه جوړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو او پلاوو د لیدنو د لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل خبري او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس د پاکستان د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په هلمند کې عملیات روان دي. دا عملیات د میوند یولس په نوم جاری دي. امنیتی چارواکی را کوي چې د عملیاتو په لړ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لري ولې دي. په هلمند کې د اوسنۍ رادیو خبريال الیاس دایي همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. دایي صاحب، د دغه عملیاتو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره پراخ او جدي دي.
سلامونه ومنئ. دا عملیات د تیری یوی اونۍ راهیسې، یعنی چې اوس راځي بل اونۍ هم په بار کې اونۍ ولر د نادالی ولسوالۍ ته مربوطات کې چې یوه برخه د مارجی ولسوالۍ د تخنا ور برخه ده په دې کې پیل شوې دي. اما عملیات ورود جي پر مخ باندې، ولې چارواکي وایي چې دا ځل عملیات ځکه تیز پر مخ نه وړي چې په سیمه کې یو خو ماینر ډېر زیات سخت شوي دي، دوهم دوی نه غواړي چې ملکي کسان بې ځایه شي له خپلو کورونو څخه، او دریم غواړي چې په سیمه کې لوی لوی بیسونه د امنیتي ځواکونو چې په اول کې لسګونه پولیس او ملي اردو ځای ته ځای تر څو وروسته بیا که وسلوال بریدونه کوي د هغوی د بریدونو په وړاندې مقاومت ښکاره کړي. دا عملیات خو فعلا د نادالي په لویدیځ کې د سید آباد د کلي په لور باندې، دغسې د بوغرا پر کمربند باندې چې دوه کاله وړاندې مات شو، او دا د دشت سره د شاول تر سیمې پورې نږدې رسېدلي دي. ویل کېږي چې افغان ځواکونه پکې خالص تلفات هم نه لري. اما عملیات ډېر مقاومت د افغان ځواکونو لخوا پر مخ روان دي، او تر اوسه پورې داسې معلوم پرمختګ کړی دی. ولې عملیات ځکه مؤثر دي او پرمختګ یې کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری دی.
بله، دای صاحب، تیر کال د هلمند وضعیت ډیر خراب و. داسې معلومېده چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي او دولتي ځواکونه په دفاعي حالت کې. اوس حداقل د چارواکو له څرګندونو او همداراز د استاسو له اوسنیو څرګندونو داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي. تاسو چې په هلمند کې یاست وضعیت څنګه ګڼئ؟
دا
بله، څه فکر کوي چې دا د دې علت به دا خو نه وي چې اوس ژمی دی او په ژمي اکثره وسلوال طالبان له افغانستانه وځي، او که نه فکر کوي چې هلمند له نور افغانستان سره فرق لري؟
هلمند هوا په مجموع کې دومره ساړه نه ده لکه د نور افغانستان ده. تر اوسه پورې موږ په هلمند کې د ورښت شاهدان هم نه یو، د شدید یخ شاهدان هم نه یو. په دغه ساړه ژمي کې هم د ساکو چاخوا باندې وسوال ټول ډېر درنې حملې وکړې، بردونه یې وکړله. ولې په مجموع کې د بهرنیو ځواکونو راتګ دلته او د افغان ځواکونو سره د هغوی د هوایي ملاتړ مرسته د دې باعث شوی چې د جګړې کرښې یو څه ماتې شي او یا تر یو بریده پورې د جګړې کچه راټیټه شي.
ډېر زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په باب معلومات راکول.
ستاسو پیغام ستاسو غږ
له پاکستان څخه د افغانانو دا توقع کول چې پاکستان به ورسره مینه وکړي، محبت به وکړي، سوله به ورسره راولي، دا یو غټه اشتباه ده. ځکه چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانانو سره دښمني کړې ده. یعنی موږ داسې ویلای شوای د ظاهرشاه په حکومت کې چې هغه یو شاهي نظام و پاکستان ته د قبول وړ نه و، د داود خان په حکومت کې چې هغه یو دیموکرات او جمهوري نظام و په هغه کې هم پاکستان له حکومت سره کشمکش او مشکلات درلودلو. السلام علیکم، د لالپوري ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مات چې دلته په پاسپورت نه مور بل لکم دی ورکم ته نشه احتیاط کار کوي نه تذکیره کار کوي، دوی موږ ته ډېر زیات تکلیف او زحمت دی. څومره چلښت دی زموږ دی او څومره زموږ هغه اړه په دې غواړي ټول خپلوالین دي، دوستان دي، یو بل نه خلاصون نشته دی. که پاسپورت موږ سره پاسپورت باندې زموږ ډېر زیات پیسې لګېږي، شل زره پنځل زره اول زره اتل زره دومره افغانۍ موږ سره پیدا کېږي نه خرچ به پیدا کړو. منډې را منډې وخه بیا لاړ شو ښکته پاکستان ته لاړ شو. مریض هم په اصل کښې مریض له بیل جوړې، ماشوم له به بیل جوړې، زنانه له به بیل جوړې، سړي له به بیل ساتي. خه که بیا هلته هسپتال کښې مریض کړو چې موږ له یتهیي سوځي ټیم پکښې زموږ یا ویش زمونږ دولت نه زمونږ دا تقاضا او غوښتنه ده چې دې دا ټیم وګرځي. دا ټیم یو شپږ میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې خوشي که نه.
بلی السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبلو څخه تاسو سره په تماس کښې یم. د پکتیا ولایت د مقبلو سیمه کښې د پاکستاني ځواکونو او ملیشاو څخه پستې جوړې کړې دي او د افغانستان په خاوره کښې لګولې دي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو ځینې مطالب. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د کتاب پلورونکو د بازار پر تودیدو لیکنه خپره کړې ده. په ورځپاڼه وایي سره له دې چې په افغانستان کې د باسوادو شمیر ډیر نه دی، خو له دې سره سره کتاب لوستونکي مخ پر زیاتېدو دي. ورځپاڼه زیاتوي افغانستان په خپله ډېره وچه او تازه میوه لري، خو بیا هم له ایران او پاکستانه ځینې میوې واردوي. ورځپاڼه همداراز لیکي له کلونو راهیسې د بهرنیو هیوادونو د مرستو له کبله معاشونه ډېر شوي چې په نتیجه کې سیمه ییز صنعتونه منځ تللی دی. خو یوازینی شی چې افغانستان له بهره نه واردوي هغه تریاک او کتابونه دي. د نیویارک ټایمز د لیکنې په دوام کې لولو په داسې حال کې چې د کتابونو خپرونکي په ډیرو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو درو کلونو کې د افغان کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو کاروبار ښه شوی دی. د نیویارک ټایمز پر اساس په هرو 15 افغانانو کې یوازې 2 تنه لوست کولی شي، خو کوم کسان چې لوستلی کولی شي په مینه او پر لپسې ډول کتاب لولي. د ورځپاڼې په باور په یوه هیواد کې چې تشدد او ستونزې ډېرې وي د کتاب لوستل تر ټولو ښه مصروفیت دی. ورځپاڼې د یو شمېر زیاتو پلورل کېدونکو کتابونو لکه د نصیر احمد احمدي د بغدادي پیر ناول او د زلمي خلیلزاد د استازي کتاب یادونه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې د خلیلزاد کتاب پښتو ژباړه له چاپېدو وروسته په درو ورځو کې زرتو کو پلورل شو. اکسکیوز خبرونه بیا په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکلي چې په افغانستان کې تیر کال د تریاکو تولید له 4800 ټنو څخه 9000 ټنو ته زیات شوی دی. د خبرونه پر اساس مخدره مواد د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهمه عایداتي سرچینه ده. اکسکیوز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 2018 کال سروې ته په اشاره لیکلي د افغانستان په 210,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی دی. د ویلسن سنټر د تحقیقاتي مرکز متخصص مایکل کوګمان نشي ته ویلي چې د کوکنارو د کښت زیاتېدو یو بل عامل دا دی چې کاروانګر هم ورڅخه زیاته ګټه ترلاسه کوي. زموږ اخلاص د رادیو اورې اته بجې او 20 دقیقې شوې. ولسمشر غنی وایي د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي. شغل غنی چې د شنبه په ورځ د سولې د عالی شورا عمومي غونډې ته وینا کوله، حکومت هم د جګړې د ګټلو او هم د سولې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی غونډې ته په خبرو کې ویل چې د دې شورا دفتر ته چیرمه حمله سولې سره د مخالفانو دښمنی په ګوته کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل تورمن وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې کابل پروسې او څو ورځو کې د مرګونو حملو شاهد او افغان ولسمشر بیا هم د سولې خبره کوي. محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د سولې د عالی شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو لپاره قوي اراده لري، خو نوموړی د طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره سره وایي هغوی د سولې د پروسې د سبوتاژولو هڅه کوي.
دوی وایي د سولې په برخه کې زموږ نیت قوي شوی، کمزورې شوی نه دی. زموږ ضعف په دا وی چې د دښمن د طرحې تابع وګرځو. د دښمن طرحه دا ده چې د سولې عالی شورا بې اعتباره شي او زموږ نیت تر پوښتنې لاندې راشي چې دې ته ملت اجازه نه ورکوي. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د پروسې هدف د لارې نقشه او پړاوونه باید روښانه شي. نوموړی د غشان د سولې غوښتونکو او جنگ غوښتونکو طالبانو ترمنځ په توپیر کولو ټینګار کوي. خاغلی غنی د کابل د جمهوریت روختون مخې ته موټر بم حمله په امریکا کې د سپتمبر 12 نیټې له پیښې سره برابر غنی. د خبره هڅې روانې دي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل شي، هغه هڅې چې په وینا یې ناکامی شوي او ناکامی بشي. نوموړی وویل د سولې د ژمنې معنی دا نه ده چې آرام وي او غچ وانخلي. ولسمشر په داسې حال کې جګړه د حل لار نه ګڼي او پر سولې ټینګار کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې طالبان د سری کرخې تیر شوي او تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د سولې په اړه خبرې داسې مهال کیږي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د کابل په انټر کانتینینټال هوټل د سولې د عالي شورا دفتر ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 نمبر فرقې د یو کنډک په جزوتام په حملو کې له 113 زیات کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی جوړې شوې غونډې ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره د سولې رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي پیل شوي، خو د دغې شورا دفتر ته څیرمه حمله له سولې سره د مخالفینو د دښمنۍ ښکارندویي کوي. دی وایي د سولې مخالفینو په بېلابېلو ډولونو خوځښتونه پیل کړي تر څو خلک ناهیلي او د سولې په پروسه بدبینه شي، چې تر ټولو ښکاره بېلګه یې د ملالۍ واټ پیښه ده.
شهید است که ما شاهد بودیم.
خو مخک تر دین موری ویلی ول چی ل مخالفینو سره د سولی غیر رسمی خبرې پیل شوې دي. خغلی خلیلی وای چې د پولیسو پولیکو او محاکمو کې یو شمیر ستونزې د دې لامل شوی چې خلک د وسلوالو مخالفینو لیکو سره یو ځای شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان له دې ډلې بشیر بیژن وای حکومت لا هم د سولې او جګړې په وړاندې څرګند او متداوم دریس نه لري او تر ډیره د قضیو په وړاندې خبرګون خي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. په کندز کې ځینې خلک شکایت لري چې ګاونډیو ولایتونو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی ځکه چې لوی لارې ناامن دي. همدا شیبه کندوز ته ځو او د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان څخه حال پوښتو. آریان صاحب، د خلکو د اندېښنې څومره جدي دي؟
مننه سرواز صاحب، لمړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ګواښونه ډېر جدي بلل کېږي. خلک وایي چې وخت نا وخت دوی د تخار د لویې لارې په اوږدو کې سفر نشي کولای چې له کندوز تخار ته ولاړ شي، له تخار نه کندوز ته راشي، همدارنګه له کندوز نه بغلان ته سفر نشي کولای ځکه دغې لارې په اوږدو کې په مختلفو سیمو کې وسلوال سړک ته راوځي او په سړک سینه د یو ساعت یا د نیم ساعت لپاره موټرونه تلاشي کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. همدارنګه غیر مسلو وسلوال هم په پراخ پیمانه شتون لري. دوی هم د خلکو پر وړاندې وخت نا وخت ډېرې ناخوالې او ستونزې جوړوي. خلک وایي چې ځینې وخت دوی هغه شتمن خلک چې په دغې لارې باندې تګ راتګ کوي دوی تعقیبوي او له موټر څخه یې ښکته کوي، له ځانو سره بیایي او د پیسو په بدل کې خوشي کوي. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د تخار د لویې لارې په اوږدو کې، همدارنګه د بغلان د لویې لارې په اوږدو کې دوی امنیتي پوستې دته فعاله کړې دي. خو خلک دغه امنیتي پوستې وایي چې بسنه نه کوي ځکه امنیتي پوستې له یو بل څخه ډېر واټن لري او د دغو پوستو په منځ کې وسلوال طالبان راوسي. لکه تېره ورځ هم خلکو زنګ ویلی و چې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د کوژکسې په سیمه کې له لسو نه تر یولس پورې وسلوال ټایم درلود او حکومت هیڅ کوم غبرګون ورته نه و ښودلی. هغوی په سړه سینه وایي په سړک سره موټرونه درول او خلکو څخه یې پوښتنې کولې.
آریان صاحب، یو بل شکایت چې موږ ته د ځینو اورېدونکو رارسېدلی هغه د مخابراتي شبکو له درکه ده. دوی وایي چې مخابراتي شبکې بندې دي. دا په خپله مخابراتي شبکې بندوي که د دولت وسلوال مخالفان؟
مننه سروان صاحب، مخابراتي شبکې خو نږدې څلور میاشتې کېږي کندوز کې غیر فعال دي. پخوا چې دغه شبکې د مازدیګر له 5 بجو د سهار تر 8 بجو پورې به غیر فعاله وي، خو په دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه شبکې د ورځې په اوږدو کې له 3 بجو څخه غیر فعاله کېږي، د سهار تر 8 بجو پورې غیر فعاله وي، چې دغه ستونزې د خلکو پر وړاندې ډېرې ننګونې زېږولې دي. په دې اړه موږ په وار وار د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه وپوښتل. سیمه ییز چارواکي وایي چې شپني عملیاتو مخال وسلوال طالبانو ته د دې ولایت په کچه کلکه مرګ ژوبله اوښتې ده. له همدې کبله دوی په وسلوال مخالفانو پر مخابراتي شبکو فشار وارد کړی دغه فعالیت په ټاکل شوي وخت سره بند کړي. همدارنګه ویل کېږي په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د شبکو انتنونه هم له منځه وړي دي ځکه د دوی له هغه فرمان څخه یې وایي سرغړونه کړې ده.
بلې آریان صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د کندوز اوسنی وضعیت نسبت تېر کال ته څنګه ارزوي؟ تیر کال د ولایت مرکز له خطر سره مخامخ و، د دولت وسلوال مخالفان د ښار په 2 کیلومتره او په ځینو ځایونو کې خو بیخي د ښار په څنډو کې حضور درلود. سږ کال داسې معلومیږي چې دولتي ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي، دوی یو څه له ښاره لرې شوي دي، که څنګه؟
سروان صاحب، د تېر کال په پرتله سږ کال امنیتي ځواکونه په ټوله کې د تاریخي حالت ته راوتې دي، له دفاعي حالت څخه. خودی بیا خلق وای چې دا عملیاتونه ګټور نه بولي، ځکه دوی ځینې ځینې سیمې لکه زندان د دوی په چادرۍ کې عملیات درلود. ډېرې پراخې سیمې د وسله وال طالبانو له شتون څخه پاکې کړې، تقریبا یو اونۍ دوی هلته پاتې شول، خو پرته له کومه تاسیساتو دوی هلته امنیتي تاسیسات جوړ نه کړل چې بېرته هلته د طالبانو د فعالیتونو مخنیوی آرام ہوتا گلے غصی میں سے خراب ہوتا لاؤ دیر خلق ہوں کھڑا سل خوص گتا غصی میں وصلوال طالبان نے ولی دی پا ہم دے خاطر خلق دا غامل اتنا گتور نو گلے خلق ہوئے کہ غصی میں چھ دولت نو وصلوال طالبان نے باید یو سیمه د ساتلو په هدف هلته لوی بیزونه جوړ کړي، امنیتي بوسي جوړې کړي، څو بیا دلته جګړه ونه شي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې دغه ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. ساعت 8:30 شوې، د لنډو خبرونو وخت دی. ټاکل شوې ده چې د فبروري په 19 د افغانستان یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي د میوند یولس په نوم په پوځي عملیاتو کې زیات وسله وال وژل شوي دي. په ننګرهار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیل شوی. د پاکستان په سوات دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې یولس عسکر وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل د سوریې په خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. او د روسیې دفاع وزارت پرون شنبه تایید کړ چې یوه پوځي الوتکه یې په سوریه کې لویدلې او پیلوټ یې وشل شوی دی. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره. خو لومړی تاندې څنګه.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې دا مهال تر سلو ډیر خصوصي پوهنتونونه فعالیت کوي، خو ولې لا هم د دغو پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟
یو کل کېږي چې ماته اسناد نه ورکړل شوی.
دا ستونزې زیاتره یعنی هغه وخت منځ ته راځي چې دوی د ډیپلوم ته ضرورت شي.
د لوړو زده کړو وزارت مسول چارواکي په دې اړه څه وایي؟
نن چې معلومات واخسته پوهنتونونه د دې اسناد کاملا خلاص شوی دي، سبب دوی راځي خپل ډیپلومونه به وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه مسعود نیازی وړاندې کوم. شاوخوا 12 کاله مخکې په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ خصوصي پوهنتونونو هم کار پیل کړ او تر اوسه دغه پوهنتونونو په سلګونه فارغان ورکړي. خو د 12 کلونو له تیرېدو وروسته هم د لوړو زده کړو وزارت دغه فارغانو ته ډیپلومونه نه دي ورکړي، چې د دوی په وینا د ډیپلوم نه ورکړي دوی په تحصیلي او کاري ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. د یو خصوصي پوهنتون دوه محصلان په همدې اړه راته غږېدلي.
نوم رفیع الله بهیر دی، په څلور پوهنتون نو چې مظاهره مو په لاره واچوله. خو موږ ته وزیر بانجوهي وکړه چې مسئول پای مو څنګه دي، موږ هم د یوې بجې دوه بجو مالته د وزارت مخکې سره غونډو. بیا نور کومول صاحب او موین د وزارت تسلاتي لره وتله او موږ سره وعده وکړه چې زر د یوې میاشتې وخت کې به د ټول مشکلات تلکیږي او د ډیپلوم توضیح به شروع کیږي. اما موږ ورته چې څو وارې موږ سره داسې وعده شوي دي او ویل شوي چې توضیح به شروع کړي، موږ ته نه شروع کیږي.
محبت الله مزایم یو له مسئولینو دی خصوصي پوهنتون. د لوړ زده کړو وزارت د هیواد له خصوصي او دولتي پوهنتونو سره د مور او مېرې چلند کوي، ځکه د دې لپاره چې ولې دولتي پوهنتونو ته دوی خپل ډیپلوم توضیح کوي سي، ولې خصوصي پوهنتونو ته نه ورکوي.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي دوی په دې خاطر د ډیپلومونو د ویش چاره ځنډولې چې د ځینو خصوصي پوهنتونونو کیفیت ښه نه دی، خیالي محصلان او نور ستونزې لري. خو د دنیا پوهنتون مشر پوهانیار احمد شاه سنگدل بیا وایي هغه خصوصي پوهنتونونه چې ستونزې لري باید وتړل شي او هغه چې کیفیت ښه دی باید فارغانو ته ډیپلوم ورکړل شي.
دا باید کنترول شي چې اشتباه لري چې دا لارشه مسدودی کا خلفه کا مجازات ورته ورکا ولې دلته نور زرګونه زرګونه ماسرین چې دلته درس وایده هغه پانتونونو چې کیفیت لري تقدیر شي هغه موستاد چې کیفیت نلی باید مجازات شي مونږ دغه نه وای چې باید مکافات او مجازات نه باید مکافات او مجازات وي ولې زه نه غواړم چې فردن زمونږ ماسرین چې دلته په ډیر مشکلات باندې په دغه سخت شرایط باندې ټوپک په قلم باندې تبدیل کړي او دغه ځوانان د وطن لپاره فکر دغه باید قربانی و نشي هغه شای چې حق او حقوق ده دوی ته باید ورکی.
د کاروان خصوصي په هنتون مشر سید حامد روحانی وای دوی په زلونو د لوړ زده کړو وزارت څخه غوښتنه کړې چې د خصوصي په هنتونونو فارغانو ته ډیپلوم ورکړي خو وزارت ورته نه نو سبا کوي. نو موړی د هوستونز په اړه تغږیږي چې د ډیپلوم د نور کولو لوجې د خصوصي په هنتونونو فارغان ورسره مخ دي.
دا ستونزې زیاتره یعنی هغه وخت منځ راځي چې دوی د ډیپلوم ته ضرورت شي. یعنی یو څوک مثلا په خصوصي پانتون کې درس وسوي مثلا که خارج تزي یو ماستري وای دلته بستونځي ماستر راشي ورته ځکه هغه پانتونونه غواړي چې و پوښي چې مثلا آیا دای فارغ شوی دی کنه دی یا مثلا یو چیرې وظیفه دوی پیدا کوي هغه ګوري چې آیا دوی مثلا واقعا فارغ شوی دی کنه.
د لوړ زده کړو وزارت خصوصي په هنتونونه ګرام غړي چې د دوی په معیار برابر نه دي خو خصوصي په هنتونونه بیا د لوړ زده کړو وزارت ته ګوتنی سي چې له ټولو په هنتونونو سم نظارت نشي کولای او د وچو سره لامده هم سوځوي خو په دې منځ کې د خصوصي په هنتونونو فارغان دي چې له ډیپلوم محروم شوي دي. دوی په دې اړه څه وایي؟ همایون هیواد له دوو فارغانو خالد ځلاند او نصیر صدیقي سره باس کړی چې د لوړ زده کړو وزارت ته په ډیپلوم پسې راغلي وو.
سلام صاحب، څومره وخت کېږي چې فارغ شوی او ولې تر اوسه ډیپلوم نه دی درکړل شوی؟
مونږ 1915 کال کې چې کله فارغ شلو دوی تکلیفوي مې چې تاسو ته په دې هفته کې اسناد درکړو په دې هفته کې به درکړو. مونږ ته اسناد ارزیابي کېږي نه، محصلین چې کله فارغېږي دوه کاله یا یو کال یو نیم کال اسناد پسې ځغلي. یعنی خلک په تکلیفېږي چې مونږ لوړې زده کړو نه کړو، لوړې زده کړې لپاره خلک کوي چې مونږ یو لوړ مقام ته ورسېږو. نو مونږ د درې څلور هفته کې چې زه خپلو تحصیلي اسناد را سره دي ورځانه راځم ما ته چې په دې هفته کې درکړو راتلونکي هفته کې درکړو، نو دغه محصلین ضروریږي.
صدیقی صاحب، د لوړو زده کړو وزارت دا خبره کوي چې ځینې تحصیلي موسسې یا پوهنتونونه د دوی په معیارونو برابر نه دي، ستونزې لري، خیالي محصلان لري. خو بیا د خصوصي پوهنتونونو مسؤول کسان دا خبره کوي چې کچارې په دغو پوهنتونو کې ستونزې وي باید بندې کړي او هغه پوهنتونونه چې دي هغه باید پاتې شي. نو په دغه کشمکش کې بیا ستونزه محصلانو ته جوړه ده چې ډیپلوم نه ورکول کېږي.
تاسو ډېر دقیق خبر ته اشاره وکړه. ستونزه د تحصیلاتو وزارت او د پوهنتونو ترمنځ هغه محصل په منځ کې په کشمکش کې تاوان ویني. اوس وګورئ کله چې د یو خصوصي پانتون هغه کیفیت ټیټي او یا هم په هر نامه د محصلین پیسې اخلي، مثلا د چانس په نامه، د کارت په نامه یا هم د جریمې په نامه، دغه ټول مشکلات بیرته بیا هم راګرځي تحصیلات وزارت ته. که تحصیلات وزارت دا اوله دوی باندې دقیق نظارت ولري، دقیق پروګرامونه دوی ته ورکړي، د دوی د درسي کوریکولم تعقیب کړي، د دوی محصلینو سره وختن فوختن خپل رابطه کړي، نو هیڅ وخت دغه مشکل منته نه راځي.
ځلان صاحب، سوچ چې دا دومره وخت فارغ شوی استای او ډیپلوم نه درکړل شوی، په کاري ژوند کې او په تحصیلي ژوند کې ستاسو لپاره څه ستونزې جوړې کړې؟
لومړی خدای دې چې یو کال کېږي چې ما تاسو نه درکړل شوی، یو کال به خوځه فارغ شوم، یو کال کېږي چې ما ته کور کې وایي چې هيا تاسو فارغ شوی، جشن مونږ نه دی نیولای، سند مونږ نه درو نه د لاس سره وړي. نو مونږ روزانه څه هر ځای ته اپلای کوم، اوس خو هر ځای کې سی بي آر پروسه یا د دولتي یو لوړ مقام ته یا ریاست یا مریته دولتي ته، نو غوي اوس نه لومړی تاسو نه ارزیابي شوی، یعنی مونږ ارزیابي شوی اسناد غواړي. نو دغه دا چې زه نشم کولای، یعنی یو کال کېږي چې اسناد نه نقل کېږي، یعنی زه نشم کولای پر مخ لاړ سم.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دوی هغه ترانسکریپت یا هغه تصدیق پاڼه ورکوي او هغه ارزای چلی کولای شي دوی زده کړې وکړي یا چیرته کار وکړي، دغه اسناد پر اساس هم دا کار کوي شي.
تحصیلات خو وایي هیڅ چاته تر اوسه پورې نه یو مکتوب ځواب کړی ده او نه دی ورکړل شوی دی، نه ورکوي. اسناد د پانتون راغلي دي، جداول راغلي دي، تحصیلات ته بررسي شوی دي، ولیکن دوی قصدن نه غواړي. ځینې پانتون وایي چې موږ نه دوی پیسې غواړي. هغه ماسرین چې واسطه ولري، زور ولري، لکه ځینې سنفیان موږ سره شواهد لري چې ارزیابي شوي دي، هغوی ما دکترا ته تللي دي، هغوی په لوړو مقامونو باندې لګېدلي. هغه ماسل چې څوک نه لري، پېژنګلو نه لري، د هغوی اسناد نه ارزیابي کېږي.
صدیقي صاحب، د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه پروسه پیلوي او له دې وروسته به د خصوصي پوهنتون فارغانو ته ډیپلوم ورکوي. تمه مو له دغه پروسې څه ده چې څه ډول باید مخکې لاړه شي؟
ښه ده، دوی خبر چې وایي موږ شروع کوو دا پروسه، دا نن نه ده، تقریبا یو یو نیم کال مخکې هم دا خبر روان وی چې موږ دغه پروسه شروع کوو. کله ډیپلومونه ور نه کړل سی په لومړی کې د ټول نتر مخ د دوی په هغه روحیه باندې تاثیر کوي. د دوی فامیلونه دوی کورنۍ اشرافو ملګري داسې یو احساس کوي چې دا هسې یوه بې بنیاده پروسه ده. اوس وګورئ بعضې اداراتو کې دولتي اداراتو کې خلک جعلي اسناد نه استفاده کوي، هغه ټولو کسان دي چې مجبوره دي که دوی رسمي ډیپلومونه ورکړي، دوی هغه قانوني ډیپلومونه ورکړي، هیڅ وخت هغه دته نه مجبوریږي چې لاړ سي کوم کمیشن کار ته پیسې ورکړي او غیر قانوني ډیپلوم جوړ کړي یا هم جعلي ډیپلوم جوړ کړي. دا یوه ګټه ده او د دې تر څنګ نور خلک ځوانان هم تشویقیږي خلکو به خپلو کارو ته او خپلو منظم سیستمو ته روان سي.
مننه.
مننه ستاسو نه.
مننه. مننه.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو خبرې واوریدلې، خو د ټولو خبرو ته د لوړو زده کړو وزارت ځواب څه دی؟ همایون هیواد د خصوصي پوهنتونونو ریاست له مشر محمد امیر کاموال سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لومړی کدارته وای چې ډیره موده وشوه چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي، ولې دغه چاره ځنډول شوې ده؟
دا زمونږ یو د لوی لاسته راوړنو نو چې دوه کاله مخکې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو لپاره ډیپلومونه چاپ کړل. ډیپلوم چاپ شو، ډیپلوم په خپل په وزارت کې شته دی، نیمایي ډیپلومونه د دولتي پوهنتونونو ته لاړل، نیمایي ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونونو لپاره ځانګړي شوي. ولې ډیپلوم داسې نه دی چې همداسې د اخبار غوندې کاغذ دی یا بل غزې چې په لار پروت دی څو کې واخلي. ډیپلوم موږ هغه چاته ورکو چې دی واقعا پوهنتون ویلی. تاسو پوهیږئ چې په یو تعداد مؤسساتو کې د خیالي محصلانو او د خیالي فارغ التحصیلانو موضوع وه. موږ د دې لپاره چې ډیپلوم هغه چاته ورکړل شي چې واقعا د پوهنتون ویلی دی، موږ په اسنادو باندې کار وکړو، موږ دې ته یو هیئت تعین کړو. هیئت د شخص رئیس د پوهنتون مربوطه په شمول باندې حیات په دې باندې کار وکړو. تر اوسه مونږ نن چې معلومات واخ ساته پوهنتونونه د دې اسناد کامل خلاص شوی دي، سبب دوی راځي خپل ډیپلومونه به وړي. د دې ستونزه حل ده.
مونږ چې د خصوصي پوهنتونونو له فارغ محصلانو سره غږېدلی یا د پوهنتونونو له مسؤلینو سره غږېدلی، د هغوی خبره دا ده چې مونږ مثال هغه د لوړو زده کړو وزارت کوم شرایط چې دي هغه منلي دي. که چیرې دوی وایي چې ځینې پوهنتونونه چې خیالي محصلان لري یا ځینې نورې ستونزې لري، ښه ده چې هغوی بند کړي او هغه چې مثال معیار پوره کړی دی، زده کړې ښېوي، فارغان یې ورکړي دي، د دغو محصلانو حق ته جوړېږي چې باید ورکړل شي.
ډیپلوم داسې نه دی چې انفرادي یو کس ته موږ ورکوو. ډیپلوم شخص رئیس د پوهنتون ته ورکوو، هغې ته شمېره او تعداد معلومې. رئیس د پوهنتون راځي، هغه خپل پیشنهاد کوي چې زما 2000 قطعې ډیپلومه په کار دي. موږ بیا ګورو چې څومره ډیپلوم موږ دې ته ورکولی شو. آیا 2000 ورکوی شو، 1500 ورکوی شو؟ حکم اخلو، د حکم سره د خپل اسنادو سره یو ځای هماغه شخص رئیس د پوهنتون ته موږ ډیپلوم ورکوو چې کوډ هم معلوم شي. د فلانی کوډ نه، د فلانی پورت پورې د کوډ پورې دا مربوط ده پوهنتون دی. خدای نه خواسته سبا کوم ستونزه پیدا کیږي په ډیپلوم کې، مونږ ته به دا مشخصه چې د فلانی کوډ نه، د فلانی کوډ پورې دغه ډیپلومونه د پوهنتون دی.
ځینې هغه محصلان چې دغه ډیپلوم نه ورکول کیږي او دوی غواړي کار وکړي یا مثال نورې زده کړې وکړي، ماسټري وکړي، د هغوی لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
هغه څوک چې په داخل یا په خارج کې چې غواړي خپل زده کړې مخکې بوزي یا کومې دندې والی، هغه ته سرټیفیکټ ورکول کیږي، هغه ته د نمراتو ترانسکریپت ورکول کیږي. دغه سرټیفیکټ معیاري سرټیفیکټ دی، نه یوازې د داخل افغانستان کې د چلخ وړ دی، بلکې د هیواد نه د باندې هم ډیری ځوانان شته چې اوس ډاکټرا په همدې سرټیفیکټ باندې اخیستی، ماستري په همدې سرټیفیکټ باندې اخیستی. دې کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي.
نو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
ورسته لدی چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویب پاڼه کې تر پخوا لږ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 کړې. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 500 میلیون ساعته لږ لیدل کیږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تیروي، نتیجې تر توقع شي دي. د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز وویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتله به هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیرې پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤولانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستوري مشهیده، حقیقت څه دی خبرونه ده او زه شاه محمود شینوارې د دې خبرونې کوربه یم. د دې اونۍ خبرونه مو د کابل امنیتي وضعیت ځانګړې کړې چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې خونړۍ ځان وژونکي او ډلیزې حملې وشوې چې له دې ډلې د کانټینینټل پر هوټل د صدارت په څلور لارې کې خونړۍ موټر بم برید چې پکې لسلو زیات کسان ووژل شول او 215 تنه نورې زخمیان کړل او وروستۍ ډلیزې حمله د 111 پوځي فرقې پر جزتام وه چې د دې پیښو وروسته د کابل ښاریان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دا چې امنیتي ځواکونه د دې اندېښنو د لمنځوړلو لپاره څه پلان لري او ولې خونړۍ پیښې رامنځته شوې د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د کابل د امنیت قمندانې مرستیال حق نواز حقیار سره غږېدل یو. حقیار صاحب محترم، اول ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه چې مرکه وکړو د کابل د امنیتي وضعیت په اړه چې په دې وروستیو کې ځینې خونړۍ پیښې وشولې. کلومړۍ دغه راته وایي چې سره له دې چې په کابل کې مختلف امنیتي ارګانونه چې هغه د ملي امنیت نظم عامه او ګارنیزون امنی قمندانی ملی دفاع وزارت هم په کابل کې شته دي، په کابل کې سره لدی بیا هم ځینی خنړی پیخي وشوي، ساسې په نظر اصلي خلا په څه کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اوله قدمه کې خو زه تحیات وړاندې کوم هغه شهیدانو ته چې دوی په دې لنډو کې شهیدان شول او هغه زخمیانو ته شفای هر څه عاجل غواړم. دوی زخمیان دي. ورور جان، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ او تاسو دشمن همیش تلاش کړی ده چې مونږ زمونږ ګران هیوادوال په دیویر په ټغر باندې کینوي. د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی او دا په مختلفو رنګو دوی خپل تلاشونه کړي دي چې په دې لنډو وختو کې د په څو نقطو کې دوی البته موافقه شول چې خپل خصمانه پلان تطبیق کړي.
دوی خالیګه پسې کړي چې دوی کامیاب شو تر څو دغه بریدونه تر سره کړي. زما د پښتني هدف هم دغه و.
تاسو پوهیږئ چې موږ په مختلفو نقطو کې خپل تدابیر په جدیت سره مطابق د پلانو خپل پلان تطبیق کړی دی او تطبیقوي. په بعضې نقاطو کې اصلا ضعف هم موجود وي، دا یو واقعیت ده او په وخت و زمان سره هغه پلان په نادرسته توګه سره تطبیقیږي، دا یو واقعیت ده. ولې راغلو دې ته چې هر نفر چې زمونږ د امنیتي سکتورو بخښونه دي، که څه کشفي بخښونه دي، هر یوې تلاش لري چې د خپلو هیوادوالو دپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. ولې دا چې په بعضې حالاتو کې نقص پیدا کیږي، دا یو واقعیت ده چې سړی د سړي د هغه نه لږ څه لوړیږي او بعضې وخت کې یو نقص پیدا شي، نو عدم د همکاري د خلکو هم وي او په زمن کې ښه تطبیق د پلان هم وي چې عدم د تطبیق د پلان په سمه توګه سره نه تطبیقیږي، نو علالونه یې مختلف دي.
یو څه چې د خلکو توقع له امنیتي په مجموع کې له امنیتي ځواکونو څخه ده، هغه دا چې د دغه سی پیښو مخنیوی له وړاندې نه، آیا فکر کوي چې امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د خلکو دغه توقع پوره کړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده او زمونږ ګرانو هیوادوالو ته په بعضې حالاتو کې نه معلومیږي. تقریبا بعضې قضایاوي کېږي یا بعضې واقعیات رامخته کېږي چې تعدیدات په ډېر لوړه کچه وي. د دفع د دې تعدیداتو دپاره مثلا که لس تعدیده وي، حد اقل نه دفع کېږي، ولې متاسفانه یو تعدید چې راپیدا سي هغه موافق شي، نو دا بېله قضیه ده. ولې راغلو دې ته چې
بیا هم وایم چې ټول زمونږ د امنیتی سکتور ټول کا پرسونل په ډیر قوت سره تلاش لري چې هیڅ نوا حرکت چې هغه خدای مکړه په ضرر د خلکو او ملت او د ګرانو هیوادوالو تمام شي اصلا دوی هغې حرکت ته اجازه نه ورکوي. ولې ما مخکې هم درته وویل چې په بعضی حالاتو کې مونږ نه حرکت د دشمن دفع کوو لمانځه وړو، ولې متاسفانه یو حرکت کې دوی موفق کیږي.
حقیقت سره محترم ورستی او پیخو ته په کتلو سره چې د دولت وسوال مخالفینو کومې خنړۍ پیخې رامن تکړلې په هغه سیمو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه، امنیتي ځواکونو د کابل ښار په ځینو سیمو کې چې لارې یا کوڅې تړلې دي هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې د دغې بندښت سره د امنیتي پیخو مخنیوی نه ده شوی، ولې لا هم د دې زمینه برابره ده که خدای مکړه ځینې پیخې په دغه ساحو کې وشي څونه تلفات واړي. په دې برخه کې د امنیت قوماندانۍ خپل
مونږ خامیش تلاش کړی ده چې د خلکو لپاره ښه سهولت او ښه امنیت ساحه فراهم کړو، ولې متاسفانه بعضې ځایو کې چې بندیشونه دي یا هغه دي هغه هم ضرور دي چې هغه بندیشونه باید وجود ولري، ځکه دشمن هم خپل پلانونه لري، تلاشونه لري، اطلاعات هم موجود وي. ولې یو خبره بیا هم په زغرده سره درته کومه چې گران هیوادوال واقعا هم دی خپل سکتوری امنیتی بخشو سره واقعا همیشه کمک و همکاری کړی ده، کمک و همکاری کوي. مونږ په بعضی حالاتو کې مجبوری گو چې بعضی بندیشونه ایجاد کو او دا دلایل همیش متاسفانه چې نویل کیږي د خلکو سره او دی ویلو هغه هم احساسی هم نکیگی دی بخاطر چه بعضی موضوعات باید محرم وسطل شی. نو ویلیشو چه مونگ تلاش لرو او تلاش مکرده ده انشالله و رحمان دیر موضوعات دفع شویدی، دیر حرکات دی دشمن یا دیر پلان نوی دفع شویدی، انشالله در نور با هم دفع کیگی او دی دشمن بشرمینده وی دی خلق با مقابل کرده.
یو څه چې په تیر کې هم ځینو امنیتي چارواکو دا یادونه کړې ده چې وروستۍ کومې پیښې چې وشوې دغه چاودیدونکي توکي خپله په کابل کې موجود دي او شته دي او نلته ځای پځای شوي دي په موټرو کې، که چیرته همداسې واوسي په کابل کې د ځینې پټنځایونو واوسي د دولت د وسوالو مخالفینو، ولې بیا عمومي تلاشي د دغې ستونزې د حل په خاطر یا د دغې ګواښ د مخنیوي په خاطر باندې امنیې قوماندانۍ ولې د دې پر وړاندې ولې دغه عملیات نه ترسره کیږي؟
عملیات ترسره شوي دي په بعضی وختو کې اصلا که داسې عمیقا درته ووایم چې د نن شپه په څو نقطو کې مونږ عملا په څو نقطو باندې عملا چک او تلاشي درلودله، ولې تاسو پوهیږئ چې تقریبا څو دهې جنگ په افغانستان باندې تیر شوی ده. کابل شهر هم مباراه د دې جنگونه نه ده، ولې ویلی سو چې په هر نقطه کې ناچاودیدونکي مواد یا نور انفجاري مواد په مختلفو نقطو کې اصلا حتی ډیپوګان په بعضی ځایو کې شاید موجود وي، د هغې دپاره تلاش موجود ده، پلانونه یې جوړ کړي دي. انشاءالله په دا نن شپه کې هم مونږ تقریبا څو هوټلونه څو سرایونه د چک او کنټرول لاندې ونیول چې یعنی په ښه توګه سره مکملا چک شول. مونږ ډاډمن سو چې په دې نقطو کې چی نسته، کار پرې روان ده. انشاءالله هغه نقطې چې مشکوکې دي د کشفي او استخباراتي بخشونه اطلاعات جمعوری کیږي په هغه باندې به عمل کیږي.
ځینو مسؤلینو هم دا خبره یاده کړې ده چې دغسې پیښو کې تبند پنځم ستون یادونه کیږي چې د هغوی یا په حکومت کې واوسي او په پټه باندې لاس ورسره ولري. که دغه حقیقت ولري، ولې کشفي او امنیتي ارګانونه د امنیې قوماندانۍ یا د نورو ارګانونو په دې نه دي توانېدلي چې دغسې کسان دغسې حلقې که هغه په حکومت کې واوسي او بیا هم د دولت د وسلوال مخالفینو لپاره زمینه برابروي هغه په نښه کړي؟
زه په سیاسي موضوعاتو نه پوهیږم، ولې څنګه چې پوهیږم زه یو نظامی یم او محافظ د مال ځان او ناموس د خلکو او د ملت یم.
مطابق دی هغه قوانین مری ول اجرا قوانین چې د دولت لی طرفه مونږ تر کول شوی دی او راکول کیږي دی هغه مطابق مونږ عمل کړی دا او عمل کوو راغلو دی لپاره چې دا چې په امنیتی سکتورو کې یا په نورو سکتورو کې خلاف د دولت یا خلاف د هغه عمل کیږي یا کوم عمل تر سره کیږي دی هغه لپاره ځان ته ضد استخباراتي بخشونه موجود دي چې هغه مستقیما عمل پی کوي او هغه خلک باید گرفتار او د قانون پنجو ته وسپارل شي. ما مخکم درته ول چې سیاسي اړخ نه چېړو ولی دومره درته وایم چې مونږ د خلکو په خدمت کې یو د خلکو د من نه راپورته سوی یو او د خلکو په خدمت کې به وو او یو
تاسو مخکې دا ونه وکړه د پلټونو چې په ځینې مرکزونو چې تاسو شک لري هغه پلټنې روانې دي خو د خلکو هغه اندېښنه چې دغه همدغه ده چې په اکثره په کورونو کې دغسې خلک ځای په ځای کېږي یعنی کور په کور تلاشي خو لا اوسه پورې امنیتي ځواکونه نه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده منګ خپل تلاش په جدیت سره کوو او دغه پلانونه چې تطبیقیږي اعظمي تلاش په دې کې هم کیږي چې باید خلکو ته آزار او اذیت هم ونه رسیږي ځکه عام وګړي باید په تکلیف نشي نو هغه نقطې چې واقعا مشکوکې وي په هماغه نقطو باندې عمل کیږي او پلانونه پې تطبیقیږي. لاسته راوړنې به عملا تاسو د میډیا او طریقه مستقیما وینئ واقعا هم از مونږه امنیتی او ملی امنیت او نور سک امنیتی سکتورونه په خاص ډول پولیس ډیر لاسته راوړنې لري او په دې کار جریان لري ان شاء الله. تاسو به خپل هم د میډیا ولې طریقه مستقیما لیدل مدي و به وینئ.
ورسته پوښتنه هم دار ته جواب کړي چې لا هم کابل ښار ته امنیتي ګواښونه موجود دي کوي په مقابل کې تاسو ولسته سره ډاډ ورکول شي.
تاسو تبه داسې ووایم چې مونږ دښمن لرو دا یو واقعیت ده ساده خبره نه ده ولې هیوادوال هم په دې نه پوهیږي که چیرې ګواښ موجود وي د ګواښ په مقابل کې دوی خپل زمن ویني چې په څه رقم منظم شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې دي او خدمت کې به وي نو واقعیت ده پلانونه به موجود وي هغې پلان تطبیق به هم دغه سکتور کوي نو خلکو ته دا ډاډ هم ورکوو چې انشاءالله رحمان په جدیت سره کار کوو د تاسو کومک و همکاري لکه څنګه نن ورځې پورې مو د امنیتی ځواکونو سره کړی ده بیا هم د خپل کومک و همکاري جاری وساتئ انشاءالله رحمان مونږ تاسو به ټول موافق او کامیاب وو په دې راسته کې.
خیر سه محترم ډیره زیاته مننه چې مونږ سره مرکه وکړه کور مو ودان.
تاسو نه وي ونړۍ مننه ښه ورځ درته غواړم.
دل کل مردا سے شغل راضی کل مختا کا تائن شم شرم گما سد دیدن تا گینا ماڑے گما مینا لوی دریا بے پگاڑے گما سد دیدن تا گینا ماڑے گما مینا لوی دریا بے پگاڑے گما سد دیدن تا گینا ماڑے گما زائے گما سد دیدن